د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له سترو اقتصاد لرونکو اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هېوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ. دفاع وزارت وایي د میدان وردګو په جغوتي ولسوالۍ کې د طالبانو یوه سمڅه کشف کړې او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نوره هم پراخه شوې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په څرګندونو ورته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ له جرمنۍ مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل چې ګاونډی پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوری کړي. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پیل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي د ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پانه کې دا کړې چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو موخو لپاره کار اخیست. دفاع وزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره اونۍ په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگی الوتکو نن سهار د غزې پر تړانګه د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړې او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یوه هوایي حمله کې په غزې ښار کې یوه درې پوړیزه ودانۍ سخت زیانمنه شوه، خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حملې 10 دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی وو او ټول ترې وتلي وو. د اسرائیلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته، خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایل پوز نن وویل چې د تروریستانو 15 اهداف په نخښه کړي. اسرایل همدارز وایي فلسطینی وسلوالو تیر شپه د اسرایلو پر ښارونو 60 توغندي وویشتل. په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون 160 او ورمه ورځ 200 و. د قرغزستان د سرو زرو د یو کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوې. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت دې د کوتمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنتیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخې د قرغز کمیسیون مشر عقلبیګ جاپاروف نن وویل د دې ګروپ پریکړه کړې چې سنتیرا ګولډ شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد د کارګرانو د خوندیتوب د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغو شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنتیرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخته مړینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونه خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لمړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2016 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څیړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشر ویلي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جعلي تاریخ لرونکی وباله چې د خبره آن پر خپلو وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه ایښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب دختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېله شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نسته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسۍ سره خطونه نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما به له شک چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیې د حل کلی لري او خورا ډېرې کلی لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احضاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، شاه محمود قریشی سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو او ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیوی ټولیزی سیاسی حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د دلتا په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربن خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 25 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي، مو د هغې نظر پوښتی وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی گاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه د یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسوي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دې ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دې په فایده به وي نه د دې په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 25 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه یې خپل نظر سره شریکوو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی و، سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وزي اوریدلی شئ. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو له امله ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ټرافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو 20 کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره له دې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
مونږ په 1990 کال کې 2009 پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه 1,001 نفر په دې کې مونږ وژل شوي، تلفات لرو 1,015 نفر مونږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2,286 پیښې وې چې په هغه کې 1,109 نفر وژل شوي او 1,906 تنه په دې کې ټپیان مونږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره ثبت شوي دي د تلفاتو شمیر کم ښیي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 100 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی، خو دا سندقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼي او په ساعتونو د لاربندۍ لامل کېږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کېږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشوالی او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځنګړی توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې غیزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړسوي چې له یوه روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پیښې شوي.
تقریبا روژې راځي یو روغتون ته ورلم شپږ بارې ما دوای وکړلې فائدہ نه وکړل بس ما چې بکم دوای وخوړلې آزاد بکړم په تکلیف بکړم خو بره سولاړ نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه درپې وو بیاغه دا غلط دوای درکړې دي مطلب څوک د باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی
چې ورشاغه چې وخرو هغه مدر ته بعد راغه به تر کې دا دوا خراب ده سر نه خلاصيږي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه ده لای یو پر نه دوه پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي مګر په والله کوم روغ ورځ ده دا دوا وس چې سر نه پخلاشیږي دا دوا یو خراب راځي څنګه حساب دی نو شمه دوا نه ورکی دا خلک دا څنګه دوا ده دا له شمه پرده چې زه د ډاکټرانو ته ځم کنه مې راځي چې زه نقشې ورکم ورشکاره یې کوم.
د کندهار ښار اوسیدونکی نورلاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت دی بېخي ډېر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته. حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څپره واکمني پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته. پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې یو مسؤل عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي. د ښاغلي پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیې د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کیدای شي.
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې دغه هویت هم معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شی دي په خلکو باندې په اصطلاح تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومېنه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیته او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي.
کسان معلوم نه دي زموږ سره ځینې ثبوتونه شته چې موږ اته د پاکستاني چارواکو سره د ځینې د ګاونډي هیوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط درمل راستي. هغه خلک موږ نیولي نه دي د هغوی ادرسونه مور کړي د هغوی موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقې مور ته ښولي دي چې د دغه ادرس څخه راځي. ولې ځینې چې موږ توابې نیولي دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي اچھا پروا نه لرو په زرهاو ټنونه مو د منځ څخه وړي دي بیا بیا وړو. ولې ولس دې زموږ سره کومک وکړي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیست غلط دوا د تدقیق د امیر روغتیا ریاست په جریان کې وایي
د بې کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډېر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډه خبرونه او د غرس د سپورت نړۍ خو اوس یو نړیواله موضوع د یونیسف مشر د نړۍ لوسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین لګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنریتا فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې زیاتې شي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزله هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرېنښودل شي. هند د بلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرېښودل شي ښایي په هماغه برخلیک اخته شي. په هند کې تېر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکې میاشت په بریتانیا کې یوه سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولی خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاری دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
و امر دل چې یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوري مو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
مولای زاده هم در لغمان ولایت زمون در 206 اتیا کورو معلمینو در قرغیو در ولسوالی چی تو واری عدیزیم کردی در جمهوری ریاست تا او پارلمان شکایات و دفتر تا حتی وزارت معرف تا چې زمون عمری غصب شوی در گنبیری در قرغیو ولسوالی در گنبیری پدشتا که تروس پوری متاسفانه چی نه جمهور رئیس تا که اقدام کرد هیچ چا پختن او نکرد نمون حیران پاتی و چی چا تا شکایت کو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي. یا د مونږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ 200 جریي دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ 40,000 روپۍ چې زموږ کسانکاري لګېدلې دي هغه د مونږ ته بیرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
نو څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو پر سر باندې د پر شل نفر باندې د یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بېوسه هغه سړی د پښو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي هغه دغه د شتان وګوره موټران یې رانیولي دي جایدادونه یې چې رانیوه مسلمان حقونه یې ګپ وخوړی وه اجلي. السلام و احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریکو کور موزان پیغامونه تل تر پریک دی او موږ هم تل خبرو
ک دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد لو ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کېدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ خبرونه او دغه راز د سپورت له میدانه د افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شوې. یو ځل بیا په امر کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تر هغه وروسته د ازادي راډیو دواړه اونیزې خبرونې پیلېږي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. د فاریاب ولی له اوږدو مخالفتونو وروسته بالاخره نن په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن د ولی په توګه معرفي شو. د ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې یو سمڅه موندلې ده. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له دې سمڅې د تروریستي حملو لپاره کار اخیست. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړه او په دې ترڅ کې د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. د قرغزستان د سترو زرو د وکان د ادارې پر سر د کاناډا او قرغزستان ترمنځ لانجه نور هم پراخه شوې ده. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوټمور د سترو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټرا ګولد کمپنۍ څخه موقتا واخلي. او ملګرو ملتونو او د کار نړیوالې اتحادیې نن په یو نوی راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې ډیره لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه یې توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرې تاسو ورسره په نومو باندې یا کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې هم دغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر من اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
یا موږ ورته چې دا خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ بس اوسې کاله کتیکه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پرې وهو. نو
پلار یې بده لګېږي، پرونه یې بده لګېږي، په ټوله هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا وسې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
زبشت داد ریو گویی میری است بس دلش دلار که بس فکر کرد تا بس داد ریا کار کشی نمود راسته بس اگر بس خانی فال کریبان نیست بگن اصلا سپر بس خانی دست وای داد ایشاله تو دای سد درکی
دغاتی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خدای سي دې موږ د سي بولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري په سويدي
د چې په خاري ستان
چې ما خاري ستا
موږ ته څه جوړول شي زه دغه د په خاري ورجوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه شو زو ته وای کله خدای جنگ وسه کنه خدای دې تو سم د غاریګ
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایوسه کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغې سر نه پې خلاصېږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله ده ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی چې ماشوم باندې ورانتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو پدې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتاونی لدی او دره پورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ پدې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو خو او بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ خو او بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکی چې انسانان په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه خو او بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبلوي او د یو حیوان پخې ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پی باندې دي یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یا فلانی غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی هم ځکه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي مسئله د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسئله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار امور په دې وپوږي چې ماشوم دلته دی یعنی څه دوم پلار امور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه روزنې او څو کال په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاسو لپاره ماشوم څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار امور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح وکړ د ماشوم په رابطه موږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دادې چې موږ پلار امور خپل مشکل لري نسل ته انتقال بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وجه داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ په روانه خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندري په افغانستان کې په ورزش څومره منفي تاثیرات لري دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې کومي بوختیاوي لري او آیا په هغې کې چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي، په دې اړه هم یو مطلب لرو. او که وخت وو نو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لموږ سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دویم پړاو د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو او دغلته د ملي لوبډلو مهمو لوبو له امله ځنډېدلې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مې په 20 د یو تمرینی کمپ او له انډونیزیا او سنګاپور سره د دوه تدارکاتي لوبو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د هیواد فوټبال ملي لوبډله به د مې په 10 نیټه قطر ته ولاړ شي چې د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د بنگلاديش، عمان او هند پر وړاندې ځان تیار کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو پاتې 8 سیالۍ به د جوزا په 10 چې د جون له 20 سره برابر ده. د دغه لیگ د ټولو 12 لوبو په ګډون او تر پایه د کابل په کوربتوب ترسره شي. په لوګر کې د یو ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار مخ په بشپړېدو دی. چارواکي وایي دغه جمنازیوم په 6000 مربع متر ځمکه کې جوړیږي چې کار یې په 1990 کال کې پیل شوی و. د لوګر په مرکز پورې اړوند مامورینو کارتې کې د دغه ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار 90% بشپړ شوی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا دریم جمنازیوم دی چې په لوګر کې جوړیږي. چارواکي وایي ورزشي ودانۍ د ورزش د ودې او د جګړې او نشې توکو پر ځای به له ورزش د ځوانانو لیوالتیا لا زیات کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ د سکاټلند پر وړاندې لوبه ته ښځینه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 23 د ایرلند او سکاټلند ښځینه لوبډلې په 24 لوبو کې مخ شي چې د مې تر 20 به دوام وکړي. دواړو لوبډلو له دې وړاندې 14 لوبې کړي چې 11 ایرلند، 2 سکاټلند ګټلې او یوه لوبه یې هم بې پایله شوې ده. دا لوبې د ایرلند په قربتوب ترسره کیږي او ایرلند ورته سر له اوسه د 15 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د نجونو غوراوي جام سیالۍ د دسمبر په میاشت کې په سریلانکا کې پیلېږي. په خزینو نړیوال جام سیالیو کې هند، بنگلاديش، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او د افریقا لوبډلې مخکښ دي.
لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او تر ډېره دا ناندرۍ په سوشل یا په ټولنیزې میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشئ که پایلې له دینه کوچې. ویل کېږي داسې چې یو شمېر افغان لوبغاړي د اولمپیک په سیالیو کې د ونډې د اخیستو د ونډې د ګټلو په موخه باندې له هېواده بهر شوي دي. که په دې اړه راته لنډ معلومات راکړي.
مننه. زموږ تیکواندو لوبډله د اولمپیک د سهمې لپاره اردن ته تللې ده. له دې مسابقې به په 1 د دغې میاشتې د مې د میاشتې تر 3 پورې ادامه ولري او موږ یو هفته مخکې دوی ایزام کړل تر څو هلته د آب هوا سره او په زمین کې د کرونا د مخنیوي دپاره تستونه او دا نور لوازم او شرایط چې دي هغه ورته آماده شي باید دوی مواستول.
او دغه ټول هلکان دي که نجونې هم ورسره شته؟
په دې سفر کې دوه هلکان او دوه جنکۍ تعین شوي وې چې متاسفانه یو ورزشکار زموږ خور سمایه غلامی و نشوی کولی لاره چیزه که دغی ده کرونا ده تست نتایج مثبت خطیلی دی او اسم تر قرنطین لاند پا شفخانه که ده او منتظریش نتایج بی بیاد سنگشی او تصمیم بیا روس پینی و لکیگی چی لاره چی او کلاره نشی. اما فرزاد منصوری او محسن رضایی او زهرا ده دری ورزشکاران تلی دی ورسرا حیاتم تللی ده مرابیان او پا زمن که مسابقه بی پیوشتم تاریخ بانی.
او په پلزې سب څومره هیله مندي شته چې افغانستان به څه کال په اولمپیکي سیالیو کې خپل ونډه راخپل کړي.
ډېر امیدواري چې حداقل یو ورزشکار مو کولای شي د اولمپیک د لوبو لپاره د 2020 سهمیه ترلاسه کړي او نتایج به ان شاء الله ستاسو سره په معینه وخت کې چې مسابقه ترسره شي د سر شریک کو او جدول د مسابقو هم په شلم تاریخ باندې اعلان کیږي چې کله قرعه کشي وشي یا په چا واچول شي د مسابقاتو لپاره.
ډیره مننه. او په وروستیو کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالت د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافاتو او پرسنیو کې خصوصا ټولنیزو رسنیو کې د ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترې حاصل کړې ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیکه ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولی شي. اما د المپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټولو ورزشکارانو ته دادی چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري، هغه باید د قانون او د اخلاقي آدابو په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسومو په نظر نیولو سره. اختلاف پر ټوله دنیا کې هم شته دی، اما موږ ټولو ته مدا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د نندرۍ او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې المپیک پکې کوم رول ادا کړلی شي، په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمین کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به انشاءالله د مسؤلینو سره ته خبرې وکړو تر څو هغوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب دپاره او د نصایح دپاره دوی راوغواړي.
د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو، آیا پوهیږي چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالي زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزادې مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکای ورځپاڼې فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 22 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼې کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په دریمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دي.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه مو معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړي دي. او اوس هم لږ منی سره سم د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د برېټانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلی ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلی ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیګند بولی. ډیر په دې باور دي چې ذهن او پخې ژوره مشترک اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ ټوریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پخې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپل کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
I'm not afraid.